دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر بشیر غواخ او د مون ټکنیکی ملګری علي محمود نیکی هلي او سلامونه ومني د ملګرو ملتونو لخوا ملالیا یوسف زایتا د سولې د سفیر په رسمي توګه دغه دنده ورکول د دې خبرونې د سر موجوده یو شمیر نور کورنی سمیز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي خو له هر سمخ کې خبرونه د بشیر غواخنه
لمړی د خبرونو سرټکی ملالې یوسفزی د ملګرو ملتونو تر ټولو ځوانه د سولې استادې وټاکل شو هند په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور دی او هندي وګړي د مرګ په سزا احتجاج کړی دی او افغان چارواکي وایي ننګرهار کې داعش وسلوال وژلې دي د خبرونو تفصیل ملګرو ملتونو پرور ماخام د سواد سیمې سره تعلق لرونکي ملالې یوسفزی د ملګرو ملتونو د سولې استادې په توګه وټاکله پرون په نیویارک کې د لړکې شوې غونډه کې ول شول چې دا غیر ډیر پام به د تعلیم پر مخ ته اتوي ملالې یوسفزی په دې مقول
I'm really honored to be the messenger of peace.
دا وای ویاړم چې د سولې د استادې په توګه وټاکل شم. ما مخکې هم ویلی او اوس هم وایم چې تعلیم د هر ماشوم حق دی. په ځنګړې ډول لجنکو باید دا حق وانه خسر شي. کوم پرمختګ غواړو نو باید انجونی تعلیم وکړي. کای وجلې تعلیم یافته شي نو پورا ټولنه ورسره بدلیږي. نو ویاړم چې دا اعزاز مو راکړ.
I'm really honored to be getting this award.
ملالی د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده پاکستانی طالبانو په سواد کې پر هغه په 2012 کال کې بریډ وکړ او ژوبل کړ نو موړې تر درملنې وروسته په برتانیې کې پاتې شو د تعلیم لپاره خپل کار جاری وساته د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پوځي عدالت لخوا یو هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا ورول غندلې دي میګا یاد وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې د کولبوشن یادو مقدمه په سمه توګه نه ده چلیدلې په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې که پاکستان پر یادو د مرګ سزا عملي کړي نو دا به مخکې له مخکې پلان شوي ورژنې په معنا وي د پاکستاني پوځ د اماړیکو څنګه پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې یادو تیر کال بلوچستان کې نیول شوی و او هغه جاسوسي کوله خو د هند بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی له ایران نه تختول شوی او پاکستان کې دغه موجودیت په اړه سم وضاحت نه دی ورکړل شوی د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون د قبایلي سیمو لپاره په سکولونو یا ښوونځیو کې د ماشومانو داخلي مهم یا کمپاین پرانیسته وکړه د گورنر له دفتر خبر شوی پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې د قبایلي سیمو 200,000 ماشومان به په سکولونو کې شاملېږي د حکومت دا کمپاین به د مئی 13 پورې دوام وکړي پاکستان میشته افغان کډوال وای ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیر باید د دوی هر ستنیدونکو کسته $200 پر ځای $300 ورکړي ځکه چې افغانستان ته تللو لارو بندیدو له وجې وطن ته د دوی ورتګ لګښت ډیر شوی دی مشال ریډیو سره د دوی پرونیو خبرو په جواب کې د یونیسیر وایند دنیا اسلام خان وویل د فند کمی له وجې د ستونزو سره مخ دي
د دې نصار فنډینګ باندې دی که فنډینګ راشي او دونه فنډینګ د یو ان ای سی آر سره ورسره چې هغه په زیات شمېره کې د خلکو سره نقدیم رسته وکړي $400 نو کېدلی شي خو دا وخت امکان نشته په دې چې دا وخت نقدیم رسته صرف او صرف $200 فی کس دی
له پاکستانه د رجسترډ افغان کډوالو ستنیدنې روانې مرحلې نږدې وونه کېږي پېښور کې د افغان کونسلټ چارواکو مشال ریډیو ته ویل پاکستاني چارواکو سره به افغانستان ته پر قبایلي سیمو تللو لنډو لارو خلاصولو په اړه خبرې وکړي د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د چین ولسوالۍ پیښې سیمه کې په هوایي او ځمکني بریدونو کې 14 داعش وسلوال وژلې دي د ننګرهار امنی قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقوال نن مشال ریډیو ته وویل دا داعش وسلوالې د حمزه په نامه د هغو عملیاتو په ترڅ کې وژل چې د دې ډلې له منځه وړلو لپاره پیل شوې دي د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اپریل په 14 تاریخ مسکو کې د افغان سولې په اړه کېدونکې غونډه کې د امریکا نشتون د اندېښنې وړ خبره نه ده د دې وزارت مرستیال وایي خیر الله آزاد پرون ازادي ریډیو ته ویل دا په دې معنی نه ده چې امریکا د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ نه کوي د روس په کوربتوب دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان په ګډون خوښه دولس هیوادونو استازي برخه اخلي، خو د رپورټونو تر مخه د امریکای څوک پکې نشته. د بخنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په پاکستان او ایران کې د پنځه شمیر کمیدو سره په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د عدالتونو لخوا د اعدام د حکمونو په شمیر کې کمواله راغله، خو امنیسټي انټرنیشنل په خپل نن خبره کړې رپورت کې دا هم ویلي چې په 2014 کال کې د اعدامونو شمیر د تیرې لسیزې په پرتله بیا هم ډیر زیات وو. په پاکستان او ایران کې تر ټولو زیات اعدامونه کېږي، خو ځینې نور هیوادونه لکه چین، سعودي عرب او عراق هم زیات خلک پنځه کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د برتانوي وزیر اعظم دفتر پرون ویل چې تریسا می او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شوي چې روس د شام ولسمشر بشار الاسد سره اړیکو ختمولو ته وهڅي. د نوموړي یوې بیان دی ویل چې دواړو مشرانو هیله ښودلې چې دا اونۍ مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سفر په مهال به د شام لپاره یو حل خواته پرمختګ وشي. د بیان دې زیاته کړې چې اوس داسې موقع رامنځته شوې چې روس ته وویل شي چې د اسد سره اتحاد نور کومه ستراتیژیکي ګټه نه لري. که څه هم روس ویلي دوی په هر هغه څه کنټرول نه لري چې شام یې کوي، خو تر دې دمه یې د اسد ملاتړ ته دوام ورکړی دی. مسکو د شام پر هغه هوایي میدان د امریکایي میزایلو برید هم په قهر کړی چې په مبینه توګه د شام ولسي وګړو په ضد د کیمیاوي حملې لپاره کارېدلی وو. پرون د وایټ هاوس سپینې ماڼۍ بیان شان سپایس خبرلان ته وویل چې که د شام حکومت بیا کیمیاوي وسلې او بیرل بمونه وکاروي نه دوی نور پوځي کاروایي کولی شي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د مئی په 19 تاریخ کې دونکو ولسمشری ټاکنو مخکې د خپلو پالیسیانو دفاع کړې ده. تمه ده چې د 18 کلن دینی عالم به د ولسمشری دوهمې دورې لپاره هم کاندید وي. اوس دا وتر دی مال د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم زموږ همکار ربیع اکرم خان تاسو د موسم حال او د پیسو بای وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.05 روپۍ او په 1.02 روپۍ، یو یورو په 1.05 روپۍ او په 1.12 روپۍ، یو ریال په 28.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.03 روپۍ خرڅول کیږي، یو درهم په 28.83 روپۍ او په 1.10 روپۍ، یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 45، بنو کې 3 او 43 او په کوټه کې 20 او 6 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال درته رابع اکرم خان وړاندې کولو. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. ملاله یوسفزای وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا د امن د سفیر په توګه د دې تعیناتي یو اعزاز دی.
I'm really honored to be the messenger of peace. That education is the right of every child, and especially for girls, this right should not be neglected. If we want to go forward, we have to give education to girls.
د قبایلی سیمو صحافیان وایي چې دوی خپل اتحادیه یو وار بیا رغوي.
نو دا منګواړو چې د قبایلی صحافیان یو چترې لاندې ټیو جې لاندې جمع شي او یو مضبوط قوت جوړ شي چې نه صرف د ځان حفاظت وکړي بلکې د قبایلی عوام ولس چې کم دی چې ډېر ستونزې دي، ډېر په مشکلاتو دي، دې رونمایي وکړي.
په بلوچستان کې په تعلیمي موضوع یو سیمینار کې ویل شوی چې په دغه صوبه کې 200,000 ماشومان د تعلیم نه بے برخې دي.
د بلوچستان سکولونه خلاصې دي چې هغه پرایوټ اداري چې سرکاري هغه خلاصولو، لیکن زموږ د محکمې تعلیم وایي چې 200,000 کشنیان د سکول څخه د باندې دي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي مونږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي مشال ریډیو مو پته ده ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو ملالی یوسف زید ملګرو ملتونو د سولې استاد یا سفیر په توګه خپل کار پیل کړ. پرون دی لړکی نیویارک کې یو غونډه وشوه. دی غونډې ته هغې وویل دا درنې ذمواری دي او هغه غواړي په سمه طریقه یې پر مخ یوسي. ملالی یوسف زید د تعلیم مبارزې لپاره د سولې نوبل نړیواله جایزه هم ګټلې ده. پر هغې طالبانو برید کړی وو او زخمی کړی وه. بشیر ګواخ په دې اکلا نور تفصیل لري.
پرون ناوخته د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په دې اړه جوړې شوې غونډه کې د یادې ادارې مشر انتونیو ګوټیرش 19 کلنی ملالی یوسفزی ته هرکلی وای او زیاته کړه چې ملالی و اتله او په خپل کار کې ډیره فعاله ده. د ملالی ډیر پام به په دې نوې دنده کې تعلیم ته د جنکو او هلکانو هڅولو ته وي. د ملګرو ملتونو مشر د خپل ادارې د سولې استازي په توګه د ملالی یوسفزی د نوم اعلانولو ترڅ کې د سولې او تعلیم لپاره داغه هڅې وسایلې. نوموړی د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو کم عمره د سولې استازي شو. ملالی یوسفزی په 2014 کال کې د سولې لپاره نوبل نړیواله جایزه هم ګټلې ده. هغې پرونې غونډې ته لنډې خبرې وکړې او ویل
دا وایي ویاړم چې د سولې د استازي په توګه وټاکل شوم.
ما مخکې هم ویلي او اوس یې هم وایم چې تعلیم د هر ماشوم حق دی. په ځانګړي ډول له جینکو باید دا حق وانخیستل شي. که موږ پرمختګ غواړو نو باید نجونې تعلیم وکړي. که یوه جلۍ تعلیم یافته شي نو پوره ټولنه ورسره بدلیږي. نو ویاړم چې دا اعزاز مو راکړ. ملالی یوسفزی د خیبر پختونخوا د سوات سره تعلق لري. هغې د جینکو او هلکان لپاره د تعلیم خبره کوله چې 2012 کال کې په وسلوالو داسې مهال ډزې وکړې چې نوموړی سوات کې ښوونځي ته روانه وه. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواری ومنله. هغه سخته زخمی شوه او برتانیې ته د درملنې لپاره ولېږل شوه. تر درملنې وروسته نوموړی هملته پاتې شو او تعلیم لپاره یې د خپل کار ترڅنګ پلې زده کړې هم جاري وساتلې. د نیویارک په پرنوی غونډه کې ملالی یوسفزی یو ځل بیا د ښځو پر زده کړو ټینګار وکړ او ویل چې د نړۍ پر مختګ د تعلیم سره تړلې ده.
All Muslims, all Muslim girls, they believe in
دا وایي موږ نړۍ ته وایو چې ټول مسلمانان جنکۍ په تعلیم او سولې باور لري. زه ټولې ځوان نجونې هڅوم چې تاسې باید د خپل حقونو لپاره ودرېږئ. تاسې باید پر خپل ځان باور ولرئ. تاسې رښتونی بدلون راوستون کې یاست. که تاسې مبارزه ونه کوئ نو بدلون نشي راتللی. که روښانه راتلونکي غواړئ نو سر له اوسه خپل کار پیل کړئ. هیچا ته انتظار مه کوئ. په ټولنیزو مطبوعاتو کې ځینې خلکو د ملګرو ملتونو دا ګام ستایلی چې ملالی یوسفزی د سولې استازي ټاکلې ده. د ملالی یوسفزی اداره ملالا فنډ د نړۍ په ځینو غریبو هیوادونو کې د جنکو او هلکانو د تعلیم لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو پر ویب سایټ د خبرو شو معلوماتو تر مخه د سولې استازي یا استازي دند لري چې د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ وکړي او پر مخ یوسي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروې
په سلورنی مو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د هند د خارجه دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کلبوشن یادیو ته د مرګ سزا اورولو په لړ کې په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط یې غوښته او خپل احتجاج یې ورته ثبت کړی. د هند خارجه دفتر بیان تر مخه که په سزا عمل درآمد وشي نو دا به یو منصبي تر لاندې وجل کېدل ګڼل کېږي. د دې په اړه نور راپور د رابعه اکرم خان په دې راپور کې.
هند پاکستان لخوا د جنسي پتور نیول شوی کلبوشن یادیو ته د مرګ سزا ورکولو په لړ کې احتجاج کړی او ویلي کې په سزا عمل درآمد وکړي شو نو دا به یو منصبې تر لاندې قتل ګڼل کیږي. د هند خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلي شوی دی چې په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط یې هم د لړ کې غوښته او احتجاج یې ورته ثبت کړی دی. په دغه خبر پانه کې ویلي شوی چې د تیر کال د مارچ میاشتې 25مې نیټې نه د روان کال د مارچ 1 نیټې تر منځ په اسلام آباد کې د هند های کمشنر کلبوشن یادیو پوری یو دیش سره د رسایې درخواست کړي خو د پاکستانی چارواکو لخوا څه مثبت جواب مخه ته نه دی راغلی. د هند خارجه دفتر خبر پانی تر مخه چې کلبوشن یادیو تیر کال د ایران نه تختول شوی وو د سنه پس هغه په پاکستان کې موجودګي په اړه سکوټلې وضاحت مخه ته را نغلو. خبر پانی زیاتوي چې د هند های کمشنر ته د شری کلبوشن یادیو پر ضد مقدمه شروع کېدو په اړه اطلاع نه ده ورکړی شوی او د آی ایس پی آر دا دعوه چې ورته قانوني مرستې لپاره یو وکیل ورکړی شوی وو په دې حالاتو کې بې معنی او غیر سنجیده ښکاري. د ګل پورس پاکستان پوز د عامو اړیکو د څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې د هند استخباراتي ایجنسۍ اداره حاضر سرویس افسر کلبوشن یادیو ته د سزا پاکستان کې جاسوسي او تخریبي هلو ځلو باندې اورول شوې ده. د نوموړي پرضد د پاکستان آرمی اکټ سیکشن 1 او د افیشل سیکرټ اکټ د سیکشن 3 تر لاندې مقدمه چلیدلې ده. د پوز د بیان تر مخه چې کلبوشن یادیو د خپل جرمونو اعتراف کړی دی. کلبوشن یادیو تیر کال د مارچ میاشت کې په بلوچستان کې نیول شوی وو. د نیولو وروسته د نوموړي یو ویډیو هم مخې ته راغلې وه چې پکې د خپل جرمونو اعتراف کړی وو. تیر کال د هند حکومت دغه ویډیوي اعتراف رد کړی وو. خدای ورسره هم ویلي وو چې کلبوشن یادیو د هند اولسي وګړی دی او په ماضي کې د هند د سمندري ځواکونو لپاره کار کړی وو.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
سمشال ریډیو ته وګي ستاسو په مېبې بلې موضوع تر راګرځوم. د قبایلی سیمو خبريالانو مخ کې یو اتحادیه جوړ کړی و چې ورته بای ټرایبل یونین اف جرنالست ویلو. اوس د دغه اتحادیه خبريالان صحافیان هغه مشران وایي چې دا اتحادیه بیا راجوندې کوي. په دې اړه سیلاب محسود دا تفصیل راکړي.
قبائلی خبریالون ویائی چې ټرایبل یونین اف جرنالیست د قبائلی خبریالانو یو موثر تنظیم وو خو اوس د څلورو پنځو کلونو راسې په مرکزي سطح غیر فعاله شو آئے. نو میاشته کارګزاري یې بېخي نشته دی. په دغه وجه قبائلی خبریالون د رټو مشکلاتو سره مخامخ د پښتني هیڅوک نشته دی. دوی زیاتوي چې میژه مسلات وکړلې چې د قبائلی خبریالانو دغه یادیا بیا را ژوندی ګړندی کو د مخ په لوري یې بوزو. د دغه یونین مخشینای صدر صفدر داوړ یایي
دا ټرایبل یونین اف جرنالیسټو دا چونکی قبایلی علاقه کې ملټینسي د فوج د اساس اداري دی پولیټیکل انتظامیه د خپل رسم رواج نه ډېر مشکلاتي صحافیانو دپاره نو یې دپاره دا یو چتری د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ فاټه اوس چې دا مونږ کم بیا لګیا د دې لپاره چې ضرورت دی یوه ورځ خبر راځي لنډې کوتر کې مونږ صحافي وجل شو زخمي شو بل ورځ خبر راځي کورم ایجنسی کې بل ورځ راځي مومند ایجنسی کې باجوړ کې وزیرستان کې. نو دا مونږ غواړو چې د قبایلی صحافیان یو چترۍ لاندې ټیو جې لاندې جمع شي او یو مضبوط قوت جوړ شي چې نه صرف د ځان حفاظت وکړي بلکې د قبایلی عوام ولس چې کم دی چې ډېر ستونزې دي ډېر په مشکلاتو دي دې رهنمایي وکړي دې آواز جوړ شي انټرنیشنل دنیا ته ورسي.
په دغه بریک شه ځنه نور خبريالون په دا رنگ جاګیږي.
نو محمد حسین افریدی د خبر ایجنسی می تعلق دی او د ټیو جې او د پریس کلب صدرم پاتې شوی یم. قبایلی جرنلستانو له ستونزې خو ډېرې وې مخکې مې ته وې وسمه تشته ده خو مونږ د دغو مشکلاتو د ختمولو لپاره د تنظیم د فعالیت بیا یو فیصله وکړل کو د مرګري سره روغون کو ټرایبل یونین اف جرنالیست چې کوم مخکې وو دا څلور کوله د غیر فعال پاتې شوی او دغه د فعالیت فیصله وکړله.
به ودین نوم ده د باجوړ ایجنسی سره متعلق ده. د ټویجه ډېر زبردست کردار اوس مونږ ټول لاغون شو چې اثر نه و دا بحال کو ځکه چې په قبایلی سیمو کې د صحابیانو د ضرورت ده شاګر د پسمنده علاقو د غریب خلکو د والي شو خلق آواز مخ کی بوزی.
ایمان ما هدا چافری دیرو ز د خبر ایجنسی سابق جنرل سیکریټری د ٹیوجے تک به مونږ الیکشن کا او پدے کې به قانون سازی کیږي پدے کې به احتساب کیږي او آئین به تھیوری کې پدے کې او پدے کې نوې کم ممبرون چیرې غلا به ممبرشپ ور کو دغه پر مونږ غونډا کو ان شاء الله چې اوس به ٹیوجے به دوباره بحال کیږي.
مون مو شزادین وزیر د جرنالیسټ د ٹیوجے سره د اوس د میشت کی میټینګ نه سٹارټ تی په قبالی جرنالیسټونه د خیر او د شګړې د پوره څلور کوله د میژنه خراب شوی وو او میز ډیر خوشحالی چې د میز مشرون چې میشته د پلیټ فارم دی بیا کوي دوی ان شاء الله الیکشن هو کی په خپل طریقه باندې کی د محسوس شوی دو د جرنالستون ته چې میز د مرکز نه علاوه میز اتنه یی شاین شي کړای د میز اوز مختانه چې ان شاء الله په داناس او د میز او اتفاق بیا یو سره درېمي
دغه خبر اعلان دا هم جواد تکړه چې د روانه میاشتې په درشمه نیټه با ټول کبلی خبر اعلان د پېښور حیات آباد په باغ ناران کښې راټولېږي او هلته به خپل مسله ته نور دوام ورکوي. سیلاب ماسود، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونې په دې برخه کې وردو مومندو قبایلي سیمې ته. په مومندو کې د موبایل فون نظام بندښت د سیمې کاروباري ولس او سرکاري او غیر سرکاري کارکوونکو ته ډېر مشکلات جوړ کړي. د موبایل فون نظام بندښت درې هفتې پوره شوې خو لا هم نه ده معلومه چې کله به یو وار بیا ازادېږي. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د غلنې اوسیدونکې غلام حسین محب وایي چې کله نه موبایل بند شوی نو د دنیا له حاله د میډیا د لارې خبرېږي، ولې د ملګرو او بهر هیوادونو کې میاشتو خپلوانو سره یې رابطه ختمه شوې.
چې موږ ته دومره مشکلات دي چې دغه سره تلم تقریبا میاشت پس ما خپل موبایل په شب قدر کې کولاو کړ نو مانه هغه چل هېر شو چې را میسج سړی څنګه لیکي او هغه رابطه څنګه کوي. نو دومره پورې خلک شان کړي دي او خلک خو عادت شوي د دې اسانو رابطو سره. بل مومند قبایل چې دي دا زیات په بار ملکونو کې دي، د دوی دغه وجه چې هغه رابطې کمې کټ دي نو دغه تکلیفات خلکو.
سمیع الله محمد د زیارت او نور غرونه کاڼې اخلي او کارخانو ته یې راوړي او دی وایي چې وړاندې باید د موبایل فون د لارې کاروبار کوو، ولې اوس هر کله چې د کاڼو ضرورت پیښ شي نو په خپلو غرونو ته ځي.
د دې موبایل د وجې نه زمونږ ټوله ورځ دا تکلیفات دي چې کله څه کار مینو هغه سړی پسې کله ګندو ته ځه، کله زیارت غار ته ځه، کله چې کوم ځای کې زمونږ چا سره روزګاري هغې پسې مونږ خپله ځو. د دې وجې نه چې موبایل کار نه کوي او کار ضروری.
د موبایل فون بندښت له وجې د میډیا کارکوونکي هم ډېر په تکلیف کې دي او وایي چې د هغوی کار د رابطو وي، ولې اوس وختونه ورته په رابطو کې ډېر مشکلات پېښ دي. د انګریزي ورځپاڼې ډان لپاره د محمود ایجنسۍ نماینده پوزي خان محمد وای
تقریبا نن د دې 15مه ورځ ده او دې زمنګ د مومن ایجنسی چې سمرم کارکونکو صحافین دی هغه ته ډیر زیات مشکلات پیدا کړی دي. او د ټول نه زیات مشکلات خدای دی یو خبر راشي بیا هغه د کراس چیک کول لپاره مونږ یو ځای بد زیات چې کم دی هغه کارونه کوو او هغه مونږ کراس چیک کول نه شو کوبل د دې نه راوځ مونږ چې کمی اخبارونه څه کمی رابطې یو خبر مونږ ایمیل کو نو هغه به مونږ سره چې اخبار رابطه کوي هغه کې به ډیر مشکلات یو مونږ سره اخبار
بلخوا. هر کله چې د میډیا کارکونکو په سرکاري عسکري پوستو تیریږي نو په دغه پوستو ولاړ سپایان له ټولو اولنۍ پوښتنه دا کوي چې موبایل فون سیګنل به کله ازادېږي. او د دغه پوښتنې ځواب لپاره چې کله د سرکاري انتظامیه سره رابطه وکړو نو جواب میلاو شي چې موبایل فون نظام د امنیت په خاطر بند شوی او لا هم نه ده معلومه چې کله به ازادېږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو ته غوږی. د پنجاب صوبې په میاوالی ضلع کې افغان کډوال وایي چې پاکستان حکومت د کرمې شمالي او جنوبي وزیرستان جنسونه افغانستان ته تلونکې لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړې دي او له یادو جنسو سره د افغانستان لګېدلي ولایتونو کډوال د تورخم او سپین بولدک د لارې خپلو سیمو ته ځي چې ترې د لارو موټرو ډرایوران په لکونو روپۍ کرایانې اخلي چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل د احمدالله په دې راپور کې.
په میاوالی ضلع کې میشت د افغان کډوالو مشر کدالی خان زدران مشال ریډیو ته وویل چې د پنجاب په مختلفو سیمو کې میشت د افغانستان د پکتیکا، خوست، ګردیز او غزنی ولایتونو کډوال به د کرمې ایجنسۍ، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د لارې خپلو سیمو ته تلل او په دې لارو به ترې د لارو موټرو ډرایورانو د مختلفو ولایتونو لپاره د 80,000 نه تر 1,00,000 روپو پورې کرایانې اخیستې. د نوموړي په وینا چې کله نه حکومت یا د لارې بندې کړې دي نو کډوال تورخم او سپین بولدک د لارې خپلو سیمو ته ځي او د لارو موټرو ډرایوران ترېنه په لکونو روپۍ کرایانې اخلي.
د جلال آباد هیواد د چمن بارډر مونږ ته خلاص کړی دی چې کله مهاجر هلته درومي چې کومې 80,000 نوي زره خوست ته پکتیکا ته لګېدي هغه پیسې اوس د مونږ نه 3,00,000 د ګاډي والا کری اخلي. ځکه اخلي چې یوه میاشت په ده باندې لګېږي چې بېرته واپس پاکستان ته راځي. د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت ان سیار ته خواست کوم دغه پیسې هغه څلور سوه ډالر نه شي په دوه سوه ډالر خوب ریم چې څوک تیار نه دي.
د ذکر دی چې په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو په خپل خوخه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ د دریم اپریل نه شروع شوې ده، او د کډوالو لپاره په کوټه او څمکنو پېښور کې د نوملیکنې او مرستې لپاره دوه مرکزونه جوړ دي. مشال ریډیو چې په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی په وړاندې د کډوالو دا ستونزه کېښوده، نو نوموړی وایي چې دې لړ کې وړاندې هم د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوي او یو وار بیا به ورسره په دې حقله خبرې کوي.
پاکستان حکومت د بارډر مینجمنت هم پالیسی شروع کړې ده، هغې په اساس باندې په بعضې مناطقو کې سختي شروع شوې ده او یو شمېر مهاجرین په هغه لاره باندې پاکستان حکومت له پریشي افغانستان ته داخل شي. په دې اساس موږ د پاکستان حکومت سره مخکې هم خبرې کړې دي، راتلونکي کې به هم ورسره وکړو تر څو چې هغه فرعي لارې هم خلاصې کړي چې کوم کډوال غواړي چې افغانستان ته لاړ شي په هغه لاره باندې به لاړ شي. لیکن د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت دواړو په شریکه باندې هغه دوه لارې چې هغې کې د ویسي سینټرې موجودې دي، په دې دواړو لارو کې مشترک امنیتي سٹاف هلته موجود دی تر څو چې مهاجرینو ته سہولت ورکړي. موږ مجموعاً توصیه دا ده چې مهاجرین دې کوشش وکړي چې په هغه لارو دې لاړ شي چې هغه لاره دې ته ټاکل شي.
مشال ریډیو چې کله په سفران وزارت کې د افغان امور د څانګې ډایرکټر فهمینا توفیق سره دې لړ کې تماس ونیولو، نو نوموړي پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. د راجستر افغان کډوالو سره مرستې زیاتولو په حق لا مشال ریډیو چې کله په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاندي دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو، نو نوموړي وایي
د دې نصار فنډینګ باندې دی فنڈنگ راشی اور دونا فنڈنگ دا یو این ایچ سی آر سر اور سرائی چاغ پر زیاد شمیرے کی دخل گزرا نقدی مرستہ ہو کی چلور سو ڈالر نو کی دل ایسی خدا وقت امکان نہ سپدی چدا وقت نقدی مرستہ صرف اور صرف دو سو ڈالر فی قسط
دا یو این ایچ سی آر پر وینا چ پروس کال دا جنوری نا تر نومبر اخیر پوری دری لکا اویا زر نہ زیاد راجستر افغان کڈوال پخپل خوخ ہیوات تستان شوی ول، او دا محل ہم دیر لس لکا پوری راجستر او شپگ لکا پوری غیر راجستر کڈوال پا پاکستان کے جون کوي. یاد دی وی چې وفاقي حکومت د 2018 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د سخت کال تر 31 دسمبر پورې غځولې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د تعلیم په موضوع باندې یو سیمینار شوې ده. تعلیمي پوهانو ویل دي چې دا وخت هم په صوبه کې د 12 لکه څخه زیات ماشومان د خوندزو څخه د باندې دي. په کار ده چې مېندې او پلرونه په خپل ماشومانو د زده کړې وکړي او په خوندزو کې داخل کړي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکې.
د هاشو فاونډیشن په مرسته د کشلاغ ویلفیر سوسایټي تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستور وسوه. په دستور کې وویل شو چې دا وخت هم په صبح کې نږدې 12 لکه ماشومان د ښوونځیو څخه د باندې دي. په دې اړه د کشلاغ ویلفیر سوسایټي مشر ملک رشید کاکړ راته وویل
د بلوچستان سکولونه خلاصې دي چې هغه پرایوټ اجاري چې سرکاري هغه خلاصولو، لیکن زموږ د محکمه تعلیم وایي چې 12 لکه کشنیان د سکول څخه د باندې دي. موږ د نو د خلکو ته خاص کر کمانډو ته خوندو ته پلورو ته دا اپیل کو چې مهرباني وکړئ 12 لکه کشنیان دا ډیر افسوس خبره ده. په دا ټوله صبح کې 12 لکه ډیر لوی تعداد دي چې کم از کم دا ټیم 3 لکه کشنیان زموږ ادارو ته راسي او داخله وخت چې باید د کچای جونیر کارکوان دي باید په تعلیمي ادارو کې کاغه د دې مرزه ده. په سرکاري سکول کې سبق وای په کې په پرایوټ سکول کې وای په کار دا دي چې دې سبق وای.
دلته ډېر کار په هان په دې باور دي چې بیل تعلیم ایو ټوله نه هم د پرمختیا په لور نسیتللی. په دې اړه به غوښ شو د جماعت اسلامي و پخوانی صوبایي صدر متین اخوزاده ته
زموږ په صوبه کې له روبه ته گوادر پوری د سرکار په نیمه آبادیانو کې سکولان دي. بلوچستان ګورنمنت خوله د وی سي سلر وزره کلی دي یا محلي دي یا بستیاني دي. په دغه کې زموږ نیمه په 12 دی لزر کې ستو په نیمه کې نسته. د سیسته په دغه کې مسل کې حالت ډیر کمزور او خسته ده. نو یو خو د بلډینګ حالت کمزور وي بلکې د استاد حالت کمزور سي او دغه په ذات کې دلچسپي نه وي. هغه سکول باید د مینی مرکز وي، د محبت مرکز وي، د خوشحالي مرکز وي، د الک د ماشوم یا د انجلی د تحفظ مرکز وي. سیاغل ته درې سره 15 یا 18 غنټې ترې نو تر ټولو خوشاله ځای وي.
خود تعلیم په څنګ کې کارکونکو د اشو فاونډیشن کنټری ډایرکټر میرمن عائشه خان د مندو پلرو څخه غوښتنه لري چې دوی د بیل څه ځانډه خپل ماشومان په شونځي کې داخل کړي.
اشو فاونډیشن دا خواهش دی چې نور چې کم این جی اوز دي او چې کم سرکاري ادارې دي او د ایجوکیشن ډپارټمنټ دی چې دوی سره یوځای مونگا دا بلوچستان ترقی لپارا او دا ایجوکیشن سیکٹر کے بلوچستان لپارا کارو کو اول خدا دے چی شعور خلقو کے پیدا کول دی چی ما شمان چی کم دی خپل سکولون تولی گی بیا حکومت سر آغی نوٹس کے دا خبر راوستل دی چی دیر دا سی ما شمان دی چی سو کتابو ننشی افورد کولی لکا دا آغی دا ماشی لیول ندے غریبانان جزانان دی چی آغی کتاب نشی اغشتے یا کپڑے نشی اغشتے آغی سکولون تا نشی رسے دے دا دا سٹیٹ یا دا حکومت ذمہ واری دا چی ہر معشوم دا حکومت پاغی تا خط تعلیم میسر کئی
د بلوچستان حکومت د علم د رڼا د خبرولو لپاره په صوبه کې نه هواځ د تعلیمي ایمرجنسی لګولو اعلان کړی دی، بلکې د روان کال لپاره په بودیجه کې یو کم 50 ارب روپۍ ټاکلې وې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 12:30 شوې دي. د خبرونو لنډیز د بشیر غواخ ناورو.
ملګرو ملتونو پرون ماخام د سواد سیمې سره تعلق لرونکي ملال یوسفزی د ملګرو ملتونو د سولې استازي په توګه ونموله. ملال د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده او هغه د تعلیم په برخه کې کار کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پوځي عدالت لخوا یو هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا اورول غندلې دي. د پاکستانی پوز ویلی وو چې دغه کس یې په بلوچستان کې نیولی او جاسوسي یې کوله، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې که پاکستان په یادوف د مرګ سزا عملي کړي نو دا به مخکې له مخکې پلان شوې وژنې په معنا وي. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون د قبایلي سیمو لپاره په سکولونو یا ښوونځیو کې د ماشومانو د داخلي مهم یا کمپاین پرانیسته وکړه او ویې ویل چې 2 لک ماشومان به د حاضر سکولونو کې داخلیږي. پاکستان میشته افغان کډوال وای ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیر باید د دوی هر ستنیدونکي کس ته د $200 په ځای $400 ورکړي، ځکه چې افغانستان ته تللو لارو بندېدو له وجې وطن ته د دوی ورتګ لګښت ډېر شوی دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د چین ولسوالۍ پیښې سیمه کې په هوایي او ځمکني بریدونو کې 13 داعش وسلوال وژلي دي. د ننګرهار امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشکوال نن مشال ریډیو ته وویل چې دا عملیات د حمزه په نامه پیل کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په پاکستان او ایران کې د 500 شمیر کمیدو سره په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د دولتونو لخوا د اعدام د حکمونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. او د برتانوي وزیر اعظم دفتر پرون وویل چې تریسه می او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې سلا شوي چې روس د شام ولسمشر بشار الاسد سره اړیکو ختمولو ته وهڅي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته بشیر غوا خړاندې کولو او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی رفت انجم وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانو په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان کې صحت شعبه خرابتیا سره مخ ده او د ټولنې لویه او تشویشوار خبره دا ده چې په ملک کې د وبائی مرض په موجودګۍ هم سګامونه نه پورته کیږي. د سل وجې چې د انساني ژوند زیان دوه چنده شي. اداري وایي چې ډینګي وایرس او چکنګینیا مرض په اړه د 1300 میاشتو راهیسې خبرې رامخته شوې دي، خو بیا هم د دې باوجود په دې اړه مؤثره ګامونه نه دي اخیستل شوي. اداري خیر کوي چې صحت محکمې او نور متعلقه ادارو د ولس د صحت بچکولو لپاره په نالو او کوڅو کې د ولاړو اوبو نه خو د ختمولو انتظام کړی او نه سپرے. د سلواجی چې چکنګینیا او ډینګي وایرس نه متاثر شوی کسانو شمیره کې زیاتوالی راغلی، او که د حکومت رویه په دې اړه هم دا شنګر سنجیده وي نو دا مرض په وبا کې بدلی دی شي. مشرق رسمان په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې بیروزګاره ناپوهه او د ماشومانو نور مسلو له وجې د دغه ماشومانو سکولونو ته نه تلل یوه سنګینه مسله ده. د یونیسکو د رپورټ تر مخه دا وخت 45 لکه پاکستاني ماشومان سکولونو ته نه ځي، او په خیبر پختونخوا کې دغه شمیره 30% ده، او د یوې اندازې مطابق دا شمیره 75 لکو پورې جوړیږي. اداریه وایي چې صوبایي حکومت په لومړي ځل په باقاعده توګه یوه سروې شروع کړې چې په څه کې به دا معلومولی شي چې څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي او څومره ماشومان سکولونو ته نه ځي. اداریه زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې 2 کال وړاندې ماشومان سکولونو ته راوستلو لپاره د ګر آی استاد یا کور ته استاد راغلی یو کمپین پیل کړی و، په څه کې چې 8 لکو ماشومانو هدف مقرر کړی شوی و، خو په دې کې څه کامیابي ترلاسه نه شوه. اداری په وینا اوس حکومت یو بل سروې شروع کړی چې پکې دا معلومه شي چې په کوڅو او په سړکونو باندې ژوند تیرونکي ماشومان څومره دي، دا سکولونو ته ولې نه ځي او وجه څه ده. خو د دې ماشومانو اصل شمېره مخې ته راتلل ګران ښکاري او خبره دا ولاړېږي چې د صوبایي حکومت دې ټولو هلو ځلو باوجود په دې لړ کې ولې ناکامه دی. اداري وایي چې کېدای شي د دې وجه دا ده چې ماشومان په زور سکولونو ته راوستل او صرف یو کال لپاره داخله مهم چلولو څه فایده نشته، بلکې ضرورت د دې خبرې دی چې د حالاتو جاج دې واخیستل شي او د هغې مخنیوی وشي چې د څه وجه ماشومان سکولونو ته نه ځي یا میندې پلارانې نه لېږي. اداري آخر کې وایي چې د پوهانو تر مخه سکولونو ته تلونکي اکثره ماشومان د خپلو کورنیو د رزق ګټلو ذریعه وي. دوی ته روایتي زده کړو پر ځای حکومت د دوی لپاره د فني یا تکنیکي زده کړو انتظام وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې انډیپندنت ورځپاڼه لیکي افغان ولس د خپل هیواد امنیتي حالاتو ته په کتو سره د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او د سولې په انتظار دي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي ایران غواړي یو داسې تن خپل آینده مذهبي مشر وټاکي چې د ایران او د سیمې پر حالاتو ژور نظر ولري او یو ښه فیصله کوونکی وي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د راتګ سره خلکو دا تمه لرله چې هغه به په دغه هیواد کې امنیت پر ځای کړي، اداري فساد به ختم کړي او په افغان ټولنه کې به د جنگ سالارو رول هم له منځه یوسي چې د افغانستان د روانو حالاتو نه ګټه پورته کوي. افغان ولس اوس هم دې ته په انتظار دی چې حکومت به یې بنیادي مسلو لکه امنیت ښه کولو، غربت ختمولو او اداري فساد له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا افغانان په واشنگتن کې نوې انتظامی ته هم انتظار کوي چې دوی به د افغان ټولنې د ثبات او پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. ځینې افغانان بیا داسې فکر کوي چې نړیواله ټولنې اوس افغان ولس هېر کړی دی او دا چې آیا نړیواله ټولنه به په روان وخت کې له افغانستان سره پوځي او اقتصادي مرستې وکړي او کنه. د افغانستان په یو شمېر برخو کې لا هم وسلوال له افغان امنیتي عسکرو سره جګړه کوي. په ډیرو سیمو کې یې په تیرو وختونو کې بیرته کنټرول ترلاسه کړ او دا شان په ولسی خلکو بریدونه لا هم دوام لري. دغه ټولو حالاتو افغان ولس خپل هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی او دې ته په تمه دي چې کله به په هیواد کې یوه تلپاتې سوله راشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی چې تیر کال د جولای په 18مه د اوو او یو کالو شو داسې خبرونه هم دي چې هغه د 1300 کال راهیسې د کینسر ناروغي لري. په 2014 کال کې د ایران سرکاري ټیوی د هغه د علاج سو عکسونه هم خپاره کړي وو. مجله لیکي د خامنایی د مرګ وروسته به زر تر زره د بل مشر انتخاب کیږي. په دې لړکه به سپیکر د اسمبلی هنګامي غونډه رابلي او په خپلو اتو اتیاو غړو کې به د یو انتخاب کوي. داسې هم ویل کیږي چې اسمبلی به په دغو غړو کې د یو ځوان او پوه تن انتخاب کوي چې تر ډېرې مودې پورې په دغه چوکۍ پاتې شي او د ایراني ریاست د بقا لپاره کار وکړي. داسې تن باید لکه د خامنایي غونډې په ایراني او نړیوالو چارو ژور نظر او پوهه ولري. درې غړي چې یو ولسمشر حسن روحاني او بل د خامنایي نوسی حسن خامنایي دی، زیاد امکان دی خلک پرې د دې چوکۍ لپاره باور ونه کړي. بل د خامنایي زوی مشتبه خامنایي دی چې په خلکو کې دومره خوښي نه لري، نو زیات امکان دی د ایران را روان مذهبي مشر په صادق لاریجانی، محمود هاشمی او یا ابراهیم رئیسی کې یو تن وي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبې په ورځ په درنیمو او د چهار شنبې په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ټاکل شوی دا چې روانه اونۍ د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت له مهم ملاتړي متحده ایالاتونو پرته د سیمې اکثره لوبغاړي ګډون کوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې راپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل د موسکو په غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نه ګډون دا معنا نه لري چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ نه کوي.
د امریکا متحده ایالات چې همیشه د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کړی ده د هغوی ګډون نه کول د مسکو په ناسته کې دا معنا نه لري چې متحده ایالات د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ نه کوي. متحده ایالات
که څه هم د امریکا متحدو ایالاتونو د موسکو په غونډه کې نه ګډون په اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی په دې وروستیو کې اسوشیټد پریس خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن په دې غونډه کې د ګډون بلنه ذکر کړی چې له مخکې ورسره مشوره نه و شوې او هم امریکا نه پوهیږي چې د دغې غونډې له جوړولو د موسکو هدف څه دی. د افغانستان په اړه دا د موسکو درېمه غونډه ده. په لومړۍ هغې کې نه افغانستان او نه هم متحدو ایالتونو ګډون کړی و. په دوهمه غونډه کې پر افغانستان سربیره په سیمه کې بل مهم ملاتړي هند هم ګډون وکړ، خو واشنگټن بیا هم پکې نه و. د موسکو په دوهمه غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړولو رئیس کاوه چې د یو شمېر افغان کتونکو په باور هغه د دې لپاره چې له طالبانو سره د روسیې له اړیکو د افغانستان حکومت ناراضه و او غوښتل یې چې د دې غونډې اهمیت کم کړي. دا ځل د موسکو په غونډه کې چې پراخه شوې او پر افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند او روسیې سربیره د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه ګډون کوي، افغانستان په کومه کچه پکې ګډون کوي؟ دا پوښتنه مو د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویان ښاغلي آزاد څخه وکړه. د ښاغلي آزاد په وینا دا ځل هم د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په دې غونډه کې ګډون کوي، خو دا چې په کومه کچه تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې. پاکستان چې په سیمه کې د افغانستان د جګړې یو بل مهم لوبغاړی دی او د موسکو په مخکنیو دواړو غونډو کې ګډون کړی و، د موسکو په غونډه کې د واشنگټن پر نه ګډون اندېښنه څرګنده کړې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار طارق فاطمی ویلي چې د موسکو په غونډه کې د امریکا ګډون ضروري ځکه دی چې دا هیواد د افغانستان د جګړې اساسي لوبغاړی دی. د هغه په وینا په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د واشنگټن ګټې هم نغښتې دي. هغه په دې اړه چې د واشنگټن له ګډون پرته د دې غونډې نتیجه به د سولې د ټینګښت لپاره مؤثره وي څه ونه ویل، خو افغان کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي:
زه فکر کوم چې د افغانستان په قضیه کې یو جدي اخ د امریکا متحده ایالات ده او راتلونکي کې به هم وي. که چیرې د موسکو په غونډه کې د امریکا متحده ایالات ګډون ونه کړي، دغه مذاکرات په یقیني ډول نیمګړي دي او څه الزامات د امریکې خواته نه توجیه کېږي. بلان په ټوله کې د موسکو په غونډه کې د امریکې متحده ایالاتو نه ګډون پروسه په یو ډول نه یو ډول متاثره کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د موسکو په غونډه کې به افغانستان ډیر په دې ټینګار وکړي چې د سیمې هیوادونه باید پر هغو سازمانونو چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي فشار راوړي چې نور د دغو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد که څه هم په دې اړه د کوم مشخص سازمان نوم وانخیست، خو د افغانستان حکومت تل د پاکستان د استخباراتو اداره ISI د طالبانو او نورو ډلو په ملاتړ تورنه کړې ده.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020221120015 ستاسو لپاره ځانګړي شوی. موږ مو پته مې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو بل نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې وو هیوادونه روس ته پیغام ورکړی چې د بشار الاسد له مسموم رژیم سره ودرېږي او کلپات نړۍ سره چې د شام د بحران سوله ییز حل غواړي. بوریس جانسن دا څرګندونې پرون په اټلي کې وکړې، چېرته چې نن د G7 یا د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کوي. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په دې راپور کې.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وی جی و یا وستر صنعتي هیوادونه به د روسیې او سوریې پر یو شمېر پوځي چارواکو د نورو بندیزونو په اړه خبرې وکړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په ایټالیا کې غونډه کوي. د روسیې او سوریه پر پوځي مشرانو د نورو بندیزونو موضوع وروسته تر هغې ګرمه شوه چې لویدیځ او په سر کې امریکا د سوریه حکومت تورن کړ چې په روانه اپریل میاشت کې د دې هیواد په ادلب ښار کې پر ملکیانو د کیمیاوي وسلې برید کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن پرون خبریالانو ته وویل
The message that we're sending to the Russians is very very clear. Do they want to stick
with They way روسیه ته زمون پیغام ډیر واضح دی. آیا غواړي چې د سوریې د مسموم رژیم تر څنګ پاتې شي؟ آیا غواړي له هغه سړي سره ودرېږي چې خپل خلک مسمومي؟ او یا غواړي له امریکایانو جیو او له نورو یو موټی هیوادونو سره د سوریې لپاره د یو نوي راتلونکي په هدف کار وکړي؟ بورس جانسن له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره د ایټالیا په لوکا ښار کې چیرته چې نن د جیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي وویل نوی بندیزونه به هغه روسی افسران او چارواکي په نخښه کړی چې د سوریې له پوځ سره همغږي لري. د امریکا متحده ایالات، فرانسه، جاپان، جرمني، برتانیا، ایټالیا او کاناډا جی و یا د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه دي. په همدې حال کې د ایټالیا خبری اژانسونه ویلي چې د سعودي عربستان، ترکیه، اردن او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیران هم په یوې جلا کتنه کې نن د جی و هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه کوي. د جیو هیوادونو دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د اپریل په څلورمه نیټه د سوریې په ادلب کې د کیمیاوي وسلې په یو برید کې څه د پاسه اتیا کسان چې ګڼ شمېر ماشومانو ووژل شول. امریکا او متحدانو ویل دا برید د سوریې حکومتي ځواکونو کړی دی او پر همدې اساس تیره جمعه د امریکا سمندري پوځ د سوریې یو پوځي اډه په لسګونو لرې واټن ویشتونکو توماهاک توغندیو وویشتله. روسیه او ایران چې د سوریې په جګړه کې د دې هیواد له حکومت نه ملاتړ کوي د امریکا دا ګام وغند او ټینګار یې وکړ چې کیمیاوي ګاز اصلا د سوریې د حکومت ضد وسلوالو په هغه ډیپو کې و چې د سوریې د پوځ په هوایي برید کې پنخه شوه. په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا ده وقت پاکستانی نه تصور
کرے پلا وائی گم روانی پولیس والا پروف
دغه پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیم بجه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې یو شمیر پارلماني غړو په روس انتقاد کړی دی چې طالبانو سره رابطې لري، خو بیا دغه تورونه په کابل کې د روس سفارت رد کړی دی. نور تفصیل د اکرام الله په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه د روسیې له انکار سره سره وایي چې له طالبانو سره د دغه هیواد د پوځي همکاریو په اړه کره شواهد لري. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغان طالبانو سره د روسیې د پوځي همکاریو په اړه کره شواهد لري او د اړتیا پر مهال به یې وړاندې کړي.
دا هر څه ثبوت موږ سره شته که د ثبوت وخت راغی ان شاء الله تعالی دا ټول ثبوتونه به موږ وښیو. هېڅکله د پارلمان وکیل بې ثبوته بې اسناده خبرې نه کوي او نه موږ غواړو نه شخصي کومه دښمني موږ روسیې سره لرو. روسیا د موږ یو ګاونډي هیواد ده او موږ همیشه د دوستانه تعلقاتو غوښتنه کړې ده. که د اسنادو خبره شي هغه اسناد هم د موږ افغان حکومت سره شته او هم پارلمان سره شته ده.
که څه هم ښاغلی احمدزی له ازادي راډیو سره د شواهدو له شریکولو څخه ډډه وکړه، خو په ټینګار سره یې وویل چې په کابل کې د روسیې سفیر له خلکو سره ګوري او د طالبانو په پلوي او د افغان دولت پر ضد ورته څرګندونې کوي. تیره ورځ په کابل کې د روسیې سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې یو شمیر لوړپوړي افغان چارواکي له شواهدو پرته پر روسیې تور پورې کوي چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري. د روسیې د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې یو شمیر افغان رسنۍ او د ملي شورا غړي په روسي بي بنسټه تورونه لګوي. سمود وړاندې په کابل کې د روسي سفیر له افغان طالبانو سره د خپل هیواد اړیکې منلې وی او ویلي و چې له دې ډلې سره د دوی اړیکې د روسي اتباعو د خوندیتوب او سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا یو شمېر وکیلان وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې روسي جنرالان له طالبانو سره لیدل شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل سورز مخکې ازادي راډیو ته ویلي ول داسې اسناد ترلاسه کړي چې روسي پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي دي. په کابل کې د روسي د سفارت په تازه خبره شوی اعلامیه کې د کندوز د پخواني والی هغه اداوی هم بې بنسټه بلل شوي چې ویلي وو روسیا طالبانو سره د درنو او سپکو وسلو د مرستې ترڅنګ د دې ډلې جنگي موټرې هم ترمیم کړي دي. د نړیوالو چارو کارپوه لطیف نظری بیا وایي که څه هم له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه اسناد نشته، خو په دې برخه کې د لوړپوړو امریکایي چارواکو څرګندونې دغه مسله له شک څخه په یقین بدله کړې ده. د ښاغلي نظری په خبره افغان حکومت باید نه یوازې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په باب بلکې په سیمه کې د فعال سیاست په لوبولو سره خپله بېطرفي ثابته کړي. نوموړی له افغان دولت غوښتنه کوي چې باید له سفارتي اړیکو نه په ګټې اخیستنې دا مسله له روسیې سره حل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
تلپاتی اوجکه خوشحالی تا سارو تما دی هر فاتا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږی دې نشم درته می دیر و جړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او دهغو پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
تاسو مشال رادیو ته غوږی. افغان حکومت وايي په تیر کال کې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو له خبریالانو څخه د دفاع ځینو فعالانو او کابل پریس کلب د حکومت دا لاسته راوړنې تر ډیره نمایشي ګڼي او وایي چې د بیان د ازادۍ په برخه کې ستونزې زیاتې شوې دي. رضوان مراد د نور تفصیل سره.
جمهوری ریاست وی افغانستان په 1395 هجری لمریز کال کې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخو کې د مهمو لاسته راوړنو شاهد و. له ارګ څخه پرون په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر د یو مادیز فرمان په صادرولو سره ټولې حکومتي ادارې مکلف ګڼلې چې رسنیو او خلکو ته پر وخت او دقیق معلومات ورسوي. ارګوی پر خبریالانو د زور زیاتی، د هغوی د امنیت د ټینګښت، د قتل د قضیو او له خبریالانو سره د حکومتي چارواکو د چلند د څارلو په هدف احمد نادر نادری د بیان د ازادۍ د استازي په توګه ټاکلی دی. جمهوری ریاست وای امنیتی ارګانونو ته یو یاداشت استولې چې پکې له خبریالانو سره د امنیتي چارواکو او افرادو د چلند لپاره د یو طرز العمل د جوړولو غوښتنه شوې ده. خو له خبریالانو څخه د دفاع یو شمېر فعالان او په ځانګړي ډول کابل پریس کلب د بیان د ازادۍ او معلوماتو د لاسرسي په برخه کې د ملي یووالي د حکومت تګلارې نیمګړې او تر ډېره نمایشي ګڼي. د کابل پریس کلب مرستیال خریب الرحمن شهاب ازادي راډیو ته وویل چې څرنګه چې تمه کې ده په 1995 کال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخو کې کوم پرمختګ او د پام وړ لاسته راوړنه نشته.
هغه چې په دې اعلامیه کې د لاسته راوړنو په توګه یادونه شوې ده، هغه ځکه موارد دي، مثلا د بیان د ازادۍ د سفیر په توګه چا ټاکل کېدل یا هم ځینې نور موارد. دا څه چې لوی لاسته راوړنه نشو ورته ویلای، تاسو چې د لاتونو د خبریالانو حالت وپوښتئ، هلته د دې پر ځای چې د هغوی ستونزې حل شوې وي زیاتې شوې دي، نو دا یو ټولیز تصویر موږ ته راکوي چې د بیان د ازادۍ هغه اوسنی حالت څنګه دی.
ښاغلی شهاب له حکومت وغوښتل چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي قانون عملی کړي، د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د سر او مال ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي او له خبریالانو سره دی د چارواکو د چلند د ښه کېدو سپارښتنه وکړي. افغان حکومت او د افغانستان نړیوال متحدان د سینو نورو پرمختګونو ترڅنګ د بیان ازادي د طالبانو د رژیم له نسکورېدو را پدې خو د افغانستان د 13-15 کلونو د لاسته راوړنو په سر کې ګڼي. خو له خبریالانو څخه د ملاتړ د نړیوالې کمیټې د سرویګانو له مخې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې خبریالانو او د رسنیو فعالیت ته خطرناک بلل کیږي. په تیر 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د روانې جګړې او تاوتریخوالي د قربانیانو په شمیر کې د شخصي او دولتي رسنیو څلور خبریالان هم شامل وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کلو هرتز.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د ایران ولسمشر د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت په وړاندې د امریکا د نورو پوځي اقداماتو په باب خبرداري ورکړه. حسن روحانی پرون دوشنبه په یو کانفرنس کې وویل د اسد د رژیم په وړاندې نور اقدامات د په وینا کېدای شي ډیر خطرناک وي. صالح محمد صالح د نور تفصیل سره.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون دوشنبه په یو کانفرنس کې چې له دولتي ټلویزیون څخه خبرېده، د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پر ضد د امریکا د نور پوځي اقدام په وړاندې خبرداري ورکړ. د هغه اشاره د سوریې پر یو پوځي اډه د امریکا متحده ایالاتونو راکټي حمله ته وه. حسن روحانی وویل لا هم د هغې حمله په اړه ځینې پوښتنې شته. اول خو امریکایانو په یوه پلمه دا حمله وکړه، خو دا پلمه نه مستنده وه او نه هم څرګنده. د سوریې په خان شیخون کې یوه اندازه ګاز خپور شوی او ځینې کسان مسموم یا هم وژل شوي. دا لوکمې راغلي څه وو او څنګه خپور شوی دی؟ د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل چې د سوریې په خان شیخون سیمه کې د کیمیاوي حمله په جواب کې د شایرات په نامه پر پوځي اډه 95 توماهک کروز توغندي توغولې دي. په سوریه کې هغه حمله چې ګمان کېږي له کیمیاوي وسلو په کې استفاده شوې ده، د واشنگتن او نورو لویدیځو هیوادونو عکس العمل پراولی او د اسد رژیم یې ملامت کړی دی. د سوریې په ادلب ولایت کې پر خان شیخون شارګوټي په هغه حمله کې د راپورونو له مخې پلسګونو کسان وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې پیښې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه وکړه. زموږ نظر دا دی چې د حقیقت موندنې یوه نړیواله کمیټه دې جوړه سي، سیمې ته دې ولاړه سي او هغه ځای دې وګوري، دا دې تشخیص کړي چې دغه ګاز له کومې راوړل شوی به. د دوشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل امریکا تیار ده چې نور اقدام وکړي، خو هغه هیله څرګنده کړې چې امریکا به دغه کار ته مجبوره نه سي. تهران او مسکو د اسد رژیم له متحدانو ګڼل کیږي چې د سوریې پر پوځي اډه یې د امریکا د راکټي حملو پر مسله انتقاد کړی او هغه یې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. خو لویدیځو هیوادونو له دې جملې بریتانیا، ایټالیا، جرمني او استرالیا د امریکا د دې پوځي اقدام ملاتړ کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د فریدون انګار په غږ دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
دارو دا کمزور